بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. سلامونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د دوو اونیو په ترڅ کې به شاید د سولې تړون له طالبانو سره وشي، خو بل لور ته نن هم طالبانو پر افغان ځواکونو او افغان ځواکونو پر طالبانو بریدونه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د کندوز په یو دینی مدرسه کې چاودنې 15 ماشومان وژلي. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو یو مهم سر ګروپ نیول سوی دی. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي. د والی ویان وایي چاودنه پرون مازدیګر د دشت ارچي ولسوالۍ په عبدالواحد قورچي دینی مدرسه کې استوې ده. عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل
د دې ماین په نتیجه کې د دې مدرسې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ماین خپل طالب وسلوالو د مدرسې ته انتقال کړی و چې د مدرسې د شاګردانو لخوا یوه ځینه بزه ته انتقالېدلو او انفجار یې کړی دی.
د والی ویان وایي د چاودنې قربانیان له 12 تر 13 کلونو پورې عمرونه لري. په دې اړه چې وسلوالو طالبانو دغه ماین څنګه مدرسې ته وړی وو چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې پیښه کې دوی دخیل نه دي. په سرپل ولایت کې په یو وسلواله حمله کې شپږ کسان وژل شوي. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان نوراغا فیضي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي وو. ښاغلی فیضي وویل چې تېره شپه پیښه د مرکز په مربوطاتو کې استوې ده.
درې دغه تسلیم شوي کسان دي. دوه کسان هم ځایي اوسېدونکي دي چې له دوی سره په مېلمستون کې وو. د شپې طالبانو په پوغاوي هزارګي کلي کې ورباندې حمله کړې او دوی هم شهیدان کړي دي. د نجیب الله په نوم یو طالب هم ورسره وژل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې نن ماسپښین د یوه مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دی او بل ټپي دی. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سر ګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یو ویډیو کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان را روان و چې ونیول سو.
د څو میاشتې په پاکستان کې وو چې بغلان ته راستنېده. د لوی لارې په اوږدو کې د بغلان د امنی قمندانۍ د تروریزم ضد ماموریت د کارکوونکو لخوا نیول شوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د وسلوالو طالبانو نیول سوي سر ګروپ تر ډیره په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا 15 ډیر شو دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماټان نن د منشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کانفرنس کې برخه اخلي چې تر یک شنبه دوام کوي. په عالی رتبه ډیپلوماټانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنې کانفرنس نن په اصل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلې سي دي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلې سي وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. دغه مقررات له عامې مشورې پرته د مرکزي کابینې لخوا د تیرې میاشتې په وروستیو کې تصویب شوي و، خو پرون یې په دې اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره شول. د مقرراتو په متن کې د تروریزم، افراطیت، کرک پرونکو ویناوو، افترا، غلطو خبرونو او د تاوتریخوالي د تحریک په اړه ده د ژوندۍ یا لایف ویډیو خپرولو مخنیوي د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو مسؤلیت ګڼل شوی دی. تبدسل کېده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر حکومت تور لګول شوی چې هڅه کوي رسنۍ سانسور او خپل سیاسي مخالفان د بیرې د لارې خاموش کړي. د پاکستان پر پوځ هم تور لګول شوی چې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشارونه راوستلی دي، خو د پاکستان کابینه او پوځ دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګیدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت همداراز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې یې هغوی تیر میلادي کال د ایراني اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژي د ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران له بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یو بیان کې پرون پنځشنبه دغه تورونه بیا اساسه بللي او رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام. له طالبانو سره په لنډ وخت کې د سولې د احتمالي موافقې او د شخړو د کمیدو له خبرونو سره په یو وخت لا هم په افغانستان کې جګړې روانې دي.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
دا په امریکا کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شهر دافر وو چې د ویل د تاوتریخوالي له کمیدو د امریکا هدف دا دی چې اوربند ته ورسی شو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې هم د تاسو سره شریک کړو.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های روسی طالبان به وجود نیامده.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشخېده. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو تر راتلونکو دوه اونیو پورې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کړې دي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیر په تیر جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له هم د طالبانو په جګړه ییز دریځ کې بدلون نه دی راغلی او دوی عملاً ورسره په جګړه دي. له دې سره یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې طالبان باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. نور حال له کابله د سجی رډو د خبريالي فیروزي اساسي پورا پورک.
ډیره مننه چې بس سلامونه واسطه د ازادي رډو خدمتونه اوریدونکو ته. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تاسو څرګندونو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لا هم طالبان خپل بریدونو او حملو ته دوام ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي رډو ته وویل چې لا هم طالبان له کوچني فرصت نه ګټه اخلي او جګړې ته دوام ورکوي.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، از هر راه ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنن، علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که واصلای خود به زمین نگذارن، بر روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندن، علیهشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان مال مردم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ یعنی د فبروري په 14 آی هارت رادیو سره په امریکا کې ویلي چې دوی فکر کوي تر راتلونکو دوه اونیو به د طالبانو سره د موافقې پایلې په ډاګه سي. تر دې وړاندې په برکسل کې هم د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د وو ورځو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر سر خبرې سوي دي، چې هیله لري دا به د طالبانو سره د سولې د هوکړلیک امضا ته زمینه برابره کړي. همداراز د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې نن یعنی جمعه طالبان لوري به د وو ورځو پلال کې تشدد راکمیږي. په طالبانو کې بیا یو شمیر کره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر هغه تل دوی تر مجول د سولې د توافقنامې د لاسلیک اعلان نوي سوای تاریخواله ان راکمیږي. له دې سره په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره دې د افغان سولې پر سر مذاکره کوونکي اوربان باندې ټینګار وکړي، ځکه اوربان واضح تعریف لري.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه تاوتریخوالي کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنا چې اوس هر ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زموږ ملي دفاعي ځواکونه وژل کېږي، دا که موږ وایو چې د تاوتریخوالي کمیدو موضوع، نو دغه اټکل څوک نسي کولی چې څومره کم شو تاوتریخوالی.
د افغانستان جمهوری ریاست هم هیله مند دی چې که د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي، طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته دوام ورکړي. البته دغه څرګندونې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اما او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په یو خبری کانفرانس کې د خبرې وکړلې. په لیشې ورسه
مننه فیروزه جان. فیروزه عزیزی و د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې چې له تاسو سره د سولې په ارتباط راپور شریکاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو په له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک شي، خو نن هم افغانستان د جګړو شاهد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جرمني په مونچن کې نن نړیوال امنیتی کانفرنس دی، او د سویل کې چې د دې کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړي. د مونچن د کانفرنس په اړه نور تفصیل له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس لپاره کلک امنیت نیول شوی دی. دغه کانفرنس د ښه امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 4000 اضافي پولیس ګمارل شوی دي. تمه ده دا ناسته چې د نړۍ 15 ولسمشران، صدر اعظمان او لوړپوړي امنیتي سیاسي چارواکي ورغلي له جمعې تر یک شنبې دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم جرمني ته رسیدلی. تمه ده د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له لوړپوړو امریکایي او اروپایي چارواکو سره د سولې په هڅو خبرې وکړي. د مونیخ امنیتی کانفرنس هر کال په جرمنی کې ترسره کیږي. سکال داسې وخت دا کانفرنس دایریږي چې د امریکا او اروپا لانجو په نړیوالو مسلو سیوری غوړولی. له ایران سره د امریکا کړکیچ او په دفاعي چارو کې له اروپایي متحدینو د زیاتې ونډې اخیستلو لپاره د امریکا غوښتنې لوی لانجې یادې شوې دي.
د مونشن یا مونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې به شاید افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبری وکړي، خو د دې غونډې ترڅنګ مهمه خبره دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو سره د افغانستان پر سولې شخیشي. د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا سفارت شارج د افیر وایي اوربان ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالی کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ول ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړې.
ښاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي.
I'm grateful for the opportunity to meet with you and talk with your listeners.
په لومړي سر کې تاسو سره له لیدنې او ستاسو له اورېدونکو سره له خبرو خوشاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي او بلاخره هغه تاوتریخوالی چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډېر پوه شي چې په دوحه کې څه روان دي.
په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه څه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې وه. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي. موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید اول هم همداسې.
your stance on the redaction
موږ د تاریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسي او د ولسمچر غنی د دریس ترمنز د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمیر اروپאי همکارانو د هغل دریز مراتړ هم کړی. دا دوه لوري څنګه نږدې کېدای شي؟ هوا یا فکر نه کوي چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي؟
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه وي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وربولي. دوی وایي د تاریخوالي د کموالي معنا څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وربولي.
لدی
پښتنو خبر یو. تر یو برید په همدې د موږ په جدي او اساسي بڼه ده داسې تاریخوالي د راکمولو او غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له اتلسو کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمیر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمولو په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ور سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هم هاله دوه بهیرونه مختوري، ټاکنه او طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
credible enough partner for you to go through this negotiation period with the Taliban?
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورې موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. لشک پرته د ټاکنو په مورد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري عادلانه شفافې ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلي چې سوله ورته لومړیتوب لري نه ټاکنې. آیا تاسې له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ د دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the Joe
Biden. دا دایم چې تاسو د افغانستان په اړه د جو بایدن د سرګندونو په اړه خبر یې. دغه سرګندونو دلته خبرګونونه راپارولي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی. له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات ډول نشته چې دا په ډیری نور هیوادونو کې هم شته. او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
You know that general public in Afghanistan are
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسراوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States?
ستاسو پوښتنه په بل بڼه ځواب ووم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپله افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو. هوکې موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو. موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې کله مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته وسره کرخه نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to the
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لومړیتوب په اتلسو کلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
د وروستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لومړیتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لومړیتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د اصول راتګ سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
راس ویلسون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارژ افیر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رارسېدلی سمسونه لولو، خو اوس به نورستان ته مخه کړو. په ختیځ نورستان کې لسکونه کلونه مخکې مړیو ته نڅاوې کېدې او سندرې ږغېدې. اوس دا سندرې غلې شوې دي. په دې اړه روح الله انوري تفصیلي راپور لري.
دا له نن څخه 115 کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیځ نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ، شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخی د درې شپو نه درې هفته پورې بعد.
ښاغلی وحدت وایي د مړي کورنۍ اړ وه چې د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي. دی وایي کله به چې په کلي کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شعرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به یې معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به یې په هغه صندوق کې کېښوده، او د یو جګې تیګې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و. البته سر به بند و، د پاسه به غټې تیګې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغانې جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښي، او تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي او اړوکې به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړ کومې تیګې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 115 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډېرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر ښخول، بلکې د سیمې د ډېر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا هم اسلام نه دی منلې، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستاني وایي دوی چې کوچنیانو په خپله سیمه کې دغه صندوقونه لیدلي دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو، تقریبا نول دون سی، کله کله دي برګمټال شمال غرب خوا ته، هلته یو پخوانی قبرستان و، هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته، یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو. هلته د سپینجرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی شي ښخول، نه ګدل شنی دي.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په سیری چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سپایل کې تیر شپه طالبانو د الشنګ ولسوالۍ د منجان کلی د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو برید کړی. تازه خان سمسور لیکي په جلال آباد کې نن ورځ تر دې مهاله د بي امنۍ کومه پیښه نه ده شوې. جعفری لیکي د افغان حکومت د مشانو اختلاف د سولې په زیان دی. ګلزمان کمالزی لیکي له اسدآباد له افغان حکومت پرته سوله ناممکنه ده. او سید احمد عمری له کندهار پوښتنه کوي چې په چین کې د کورونا ویروس له امله په وژل شویو کې مسلمانان هم شته؟ په نړۍ کې خلک دا نه وایي چې په مړو کې دومره مسلمانان دي او دومره نور دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولی ویان وی چاودن پرون مازیګر د دشتر چولسولي په عبدالواحد قرچی مدرسه کې سوي ده. په سرپل کې به په یوه بسلوله حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان وی چې په وژل سوي کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم سوي وو. د بغلان امنیه قمندانی وی چې د وسلوالو طالبانو هغه سر گروپ نیول سوی چې څو کال په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وی چې نیول سوی سر گروپ سرور نمیږي چې په کاروان مشهور وو او په دې وروستیو کې له پاکستان څخه پراستنیدو وو چې د لارې په اردو کې ونیول سو. شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماټان نن د منشن په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. دوی به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي وضعیت بحث کوي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم په اړه نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د معترضانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خبره شوه، هواوی شرکت د غرض د امریکا د ټکنالوژي د شپږو نورو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی، خو هواوی شرکت دا تورونه رد کړی دي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې د روسیې څخه چین ته سر لننه د چارټر الوتکو هر ډول پروازونه ودرول سول. نن تر دې اقدام مخکې روسي چارواکو هغو دربست الوتکو ته چې روسیې اتبایې له چین څخه انتقالول د الوتنې اجازه ورکړه.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پر ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې لدی کبل دي چې قانوني حقونه نه ورکول کیږي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوې دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیف او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوې چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوال یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د ښځو ژوند د ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې پخواني دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپه خوله هغه زغمي. د بېلګې په توګه په بدو کې ورکول کېږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شي.
د خو شیخ زاید پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د خزو د ډیر سلنې ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملی کړي.
خزو ډیر سلنې اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتداري کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% ته موږ رسولي دي؟ کېدای شي نوموارد رسولي. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت د هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بینالمللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قائل پاتې شي.
په سویل ختیځ زون کې د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سلخ جرګه جوړي کې معلول ته به هیڅ خاک چکول کړی شي. انصافي قانوني اساسي مې انتخاب کړی چې دوه انصافي سنتولون دلور کړی شي. هغه په ځینې نه ښځه ولګړی مې هغه خویان دی نشته چې خپل میله خپل ځای خپل ورور یې لوسه ورکړی په سلخ جرګه کې کور وکړي. د ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل تحقیقي نه د معلول د یو معلول ته نه دی.
بلدوز ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر مسؤلین هم وایي چې په خصوص کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقونو په نورو برخو کې سرغړونې ثبت شوي پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د ښځو د برخې مشرې زرمینه شمسول همدې ستونزو ته په کتو د بشري حقونو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو مونږ زیاتر ګورو لکه د مثلا آګاهي عامه ده ځینې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیو نه. نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقونو د کمیسیون کارکونکو دا هم ویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کېږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایه مرکز پرانیستل کېږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. دوی وایي چې د دغو ځنګلونو حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو، خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلکو دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشتارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي انده کې به وکولی شي موږ بیرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کېږي. د نمړي ولایت قلیزال ولسوالۍ وسیدونکو محمد ایواز په دې اړه آزادۍ روډه ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو الته به حقیقت تاسو ته ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی، څومره درختې پکې ولاړې دي، ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه هم نه چپه کېږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییزو زورواکو د دولت زمکو دی غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نموړي ادارې رئیس عبدالحادی قرلوق په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
روز به روز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه زورواکي په خپل سر زنګلونه وهي، خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او د شرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي که بیا وای چې دوی د طبي ځنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د طبي ځنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونې ترنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه ونې کې هیله ومني خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخص دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به واورو او دغه راز د خبرونې په پاتې برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي. مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ولاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړي دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زړه مننه کوم چې زموږ پروگرام ترغلی او عموماً له چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو در وورو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. او دومره د افغانیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چرواکي ټول دي، دا پرته د بخاریو تنوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې ورکولو، اوس په سل افغانۍ ده، هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیترول ډیزل چې دي او په خپل حال دي، زنه ټول نرخو کې جګول رغوله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبر ستاسو ښه غوړم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غوړ ستاسو جواب واخلو. دې
ډیر مننه کوم ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه، نیکه هله او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هله. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغانۍ او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغانۍ ترویج وله، د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کانو ورسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وی طرح لمخه وچی په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي، وو چې بل اخره په لمی توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالیو مرکز کې افغاني ترویج شو، چې لامل یې په یو شمیر اسناف کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه، چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره، د اصنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خارولې ولایتي شورا او اړوند ادارو سره په بیا بیا ناسې تر سره شوې، چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د غوي په خوخه د خارولې په همغږي سره وتوانېدو، ترڅو دوی ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول تا تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخنامه پاتې دي د ضربه د غو نرخنامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ ده، چې تیلم لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي، چې د دوی د غریب راښکته شو. همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کیږي، چې تیلم لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدید توګه تر څیړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي، زموږ ولسونه متضرر کوي، د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي، دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوی ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زمونږ ولسونه د دې پروسه نه لکه څنګه چې رضایت خودلې همکاري کړې ده همداسي دوام لري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکو پر واخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به وورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیو ماشینه 15,000 افغانۍ دي، د په 15,000 افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کیږي. موږ د ورپور چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دغه ماشینه حل ورکړي او دا به د موږ لپاره ډیره د افتخار خبره وي. او تاسو د دې خبره ورپور چارواکو ته ورسوئ. سلام علیکم.
بلې منګل صاحب،
ډیره مننه کوم. پایدارو کې د خدمتي کارکونکو اغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ اغه ساتنه کوي، د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه موږ مننه کوو. او له دوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کار کول دي، دا ستایو. په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر وړولو د لپاره بلابلې طرحې لري، چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږ وروسته لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ویل شوی.
نو دا طرحه څومره وخت به ونیسي چې دا عملي کیږي؟
انشاءالله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه څو خدماتي کارکوونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغو ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به مونږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د عوایدو په برخه کې او یا هم تماشاتو په برخه کې بدلون راول.
ډیره مننه. یو بل اوریدونکی دی، د تعلیم په برخه کې څه نظر لري؟ خپل د دوی څخه وره.
بله، السلام علیکم. آیاتم د حوصله ته هم امیدا ده چې دلته د ایجوکیشن باندې کې پرمختګونه نه لیدل کیږي. توجه خاصه نشته په تر په کې انځل ته د درس زمينانه ده برابره. نو هله مدا ده چې دا غږ د بڑپل چرواکو تر افیس دواره سوای
بله. منګل صاحب، که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې اما وایي چې په اطرافو کې دې مسلې ته ډېره توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوي ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځایونو کې؟ په مرکز کې که په لرې پرتو سیمو کې؟
دا په مرکز او په ولسوالیو کې. په مرکز او ټولو ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینو ولسوالۍ کې لکه د موساخیل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د دیارلسو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي، لکه د میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په هغې کې د 200 ښوونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول ښوونځي به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابر شوې وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چار روانې دي د هغو څخه په کلکه نظارت کیږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منډو ولسوالیو کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډو ولسوالیو ټولو علما کرامو قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 5 کالونو پورته تر 6 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پریکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي چې دا یو لازمي لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټولې خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. د دغه یو اوریدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسېدلی و دا به تاسو ته درواورو.
السلام علیکم. زه له خوست نه زنګ وایم حاجي غلام محمد نه کوم، موږ برانو د کډوالو څنګه چل کېږي. له تاسو سره اوسې نو حکومت پښتنه کوي نو څو چا غم خورلای دلته نو سرپناه لري په دغه چې اوسېږي باید موږ غم وکړو چې هغه موږ نه خورو. خدای دې راته وایي چې افغانان یې بیرته پاکستان ته ځي، پاکستان خو په نړۍ کې راځي. وکړه.
بله، موږ څه
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره موږ په 13 اونۍ کې د دوی د 200 کورنۍ سره نغدي مرسته وکړه تر څو په ژوند کې هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته راونیسي. او تر څنګ هغه بدایشي چې د شمالي وزیرستان راغلي او په ګولان کې موجود دي، هغه تخپل اولی چې بورغلی وو او د دوی د وزرو کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي د هغو سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسار د ادارې لخوا نه مرستې کېږي او ځینې سهولتونه ورته برابر شوي او د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې راخیستل شوي دي مرکز سره شریکې شوي او تر څنګ تېره ورځ د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مسؤلیت د مسؤلی سره چې والي صاحب ورسره لیدنه لرله هغه سره دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوي تر څو وتوانېږو چې هغه بې ځایه شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی دوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي تر څو د مرستې دپاره دوی په لیست کې شامل شي او وکتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی کنه تر څو مرسته ترلاسه کړي. نو دوی دې هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغه کسانو سره چې پاتې دي هغه تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغه سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام ومومي او موږ کوشش دادی چې د داخلي بې ځایه شوو سره او تر څنګ یې دغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغه سره پر وخت مرستې وشي.
بله ډېر مننه کوم. او یو ورستۍ اوریدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو معاشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم. دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مویدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بله ملګری صاحب،
ډېره مننه کوو. د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خو سره انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجود دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دي یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. او که چېرته دوی رجستریشن نه کړی دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیل شوې ده د شهدا او معلومیو امریت د مراجعه وکړي او غلطه دي د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریکي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه ترلاسه کړي تر څو هغه کارت واخلي او غلطه ثبت شي او پر اساس کې دوی ته دغه مشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې موږ د مرکزی ادارو سره په تماس کې یو او د غوښتنې وړاندیزونه ملګري ان شاء الله چې د برخه کې موږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېر زیاته مننه کوم د خوست والي ویاند شغلې طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړل. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بیلګې په ډول انتخاب کړی وو او تاسو جواب ورکړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه ډېره مننه کوم. کورم آباد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خدای دې وکړي چې یو ورځ په افغانستان کې سوله ومنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو را رسیدلي پیغامونه در سره شریکو او بیا به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړۍ ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او زما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دلته په ژړۍ ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دلته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
السلام علیکم. مزادی کارکنان کو تا السلام علیکم. لوگر ولایت ولسوالی نه نماینده مایبینو خبر کوم د منګه دا د حاضر د مایبینو د تقریبا د نو نیم سل کسو مشخصه دا د زو کال کیږي چې نی ورکی او نو کارتون ورکی بګمتری کارتون نه ورکی او نه درې ضرور کال کیږي کتابچې جوړ کړي دي بګمتری کارتون نه ستا دماغ لوړ پلو چارواکو نه دا هیله کیږي چې ما غږ واوري او دما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړ پلو چارواکو ته دا پیغام مشر کی او سلام علیکم.
السلام علیکم. دی زدی پکتیا دی ولایت دی زایو جکوت کی وسیدن کم امین الله نامیگم مکتب کی د تذکری ویلی نارسی دیر وقت کی گی نمون امویر کری دی تذکری وی خیر کبینا خواهیش کهو چی تذکری رو کی زر سر زر اما پیغام ویر که و سلام پا اخترام.
سلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه یم. یو سرتېری په حیث نه زه تا ته وزیر دفاع ته دا پیشنهاد کړم چې موږ ته لو پیزو کسو تر خېتنه سیستي په لرې لرې ځایو کې راغلي کورو مهیناست یو او موږ نه موږ چارې لیواله لاسو په سرحدیانو لیواله لاسو او په د اردو لیواله لاسو نو موږ سره څوک معافي کوي باندې او په معافېده کاندې موږ نه روپۍ غواړي. موږ د لوړ مقامات نه دا غواړو چې دغه وادانو کلوزگانو کی دغه رسپتینو منگ نغواری او منگ خپا و تربت ناس کی پکورو کی بیواسطی خلکی او منگ غاک سر تو کوری نم منگ دیر خلک پکورو مای ناسی ایک پیو لکی منگ سر تو کرادادن کا پکو کرادادن را سر کپ دیر روپو باندی او دیر راو مانی زدہ اپلا برزی دغل اصلاو ما سرخانگی لیوالا تلویغ میرا غاری خاص اس مانا پا مخفتا مای غاری تلویغ زن پیزا دکن جانا راو مغری سڑای مایی تو خود مانگا لیاز و خاطر نتانی طول دو واسطو او در رسپتو خلک
استاسونه مننه کوم ګران دوست تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام مو راستولې وو. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم دومره وو. تر د خدای پامنې د مخه غواړم دا یادونه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سم سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځنې کوم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پاگل کرم جانا پاگل کرم جانا.